روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د 2023 کال له پایله تر اوسه په هرو زرو زیږونونو کې 44 ماشومان له منځه ځي. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې په هرو 2 ساعتونو کې یوه میرمن د میندواری یا زیږون له کبله مري. که څه هم پخوانیو کلونو ته په پام، ملګري ملتونه وایي چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه کمه شوې، خو لا هم افغانستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو پرتله دې برخه کې ښه وضعیت نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د مور او ماشوم د خوندیتوب په برخه کې د نرس قابلو رول مهم او د پام وړ بولي. ستاسو په نظر د مور او ماشوم د خوندیتوب لپاره څه کول پکار دي؟ سیمه کې مو د نسایي ولادي ناروغیو امکانات څومره دي؟ آیا ولسوالۍ کې مو پوره شمیر نرس قابلې شته؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې او ورته نورو مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمنه ده د نرسانو او قابلو د شورا اجرایوي مسؤوله هیلۍ غرشین. تاسو اوریدونکي هم کولای سئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ. د سټوډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم. یوه شمیره ده چې واټساپ هم پکې دی، 00 422 112 6401. بله شمیره ده 00 422 112 5401. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې ډاکټر صاحب هیلۍ غرشین هم سټوډیو سره وصل شوې ده. ورزو له ښاغلي غرشین سره خبرې کوو. اوریدونکو کولای سئ چې تاسو هم د خبرونې په جریان کې زنګ راووهئ او خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. میرمن هیلۍ غرشین به ستاسو پوښتنې ځواب کړي. ازادي راډیو 24 ساعته خبرونې لري. دا مهال د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو پورې ازادي راډیو په لنډو څپو باندې اوریدلی شئ. دغه راز د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو ازادي راډیو په لنډو څپو باندې خبرونې لري. تاسو که چیرته انټرنیټ لرئ، زموږ خبرونې زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ټکی کام کې. انټرنیټ کاروئ، فیسبوک پاڼه مو هم درسره خوښه کوئ او ټویټر پاڼه هم درسره فالو کوئ. ورزو میرمن غرشین ته ستړي مشي. میرمن هیلۍ غرشین، د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې که څه هم په وروستیو کلونو کې د مور او ماشوم د مړینې کچه یو څه کمه شوې، خو بیا هم نظر ګاونډیو هیوادونو ته د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ دی. تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ، نرس قابلو په برخه کې فکر کوئ، وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
مننه. سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته. گچ اوس دا امر راټیټ شوی دی، ځکه د قابلو او د نرسنګو پروګرامونه جریان لري او دوی په کلینیکونو کې خپل خدمات مخې ته وړي. ولې په راتلونکي کې د دقیق تضمین په دې نه کېږي چې څه د هیواد جغرافیایي حالت او څه د ځینې مشکلات چې وجود لري، د دې سره به که چېرته صحي پرسونل کم شي، شاید د دې مشکلات سره موږ ډېر مواجه شو.
بالکل. غرشین تاسو لږ ذره ستړي معلومیږي، لږ ذره خیر دم واخلئ. زه به اوریدونکو ته د تماس شمیرې اعلان کړم. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو نه اوري. دې ته ځانګړی شوی چې څنګه د مور او ماشوم د مړینې مخه ونیسو، خصوصا د زیږون پر مهال او د غرض د میندواری پر مهال. د سټوډیو د تماس شمیرې دي 00 422 112 6401. بل شمیره ده 00 422 112 5401. تر لاندې خبرتیا وروسته بحث ته راستنیږو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
ازادي راديو او ری روختیا د ژوند شتمنی پروگرام ته غوږی دا پروگرام د ته ځانګړی شوی چې څنګه د زیګون پر محل د مور او ماشوم د مړینې مخه ونیول سي او په دې برخه کې ملګری ملتونه د روختیا نړیوال سازمان د نرس قابلو پر رول باندې ټینګار کوي. هیلی غرشین چې د افغانستان د نرس قابلو د شورا اجرایوي مسؤوله ده سټډیو سره ملګری ده. میرمن غرشین تاسو لاندې خبرې وکړې په مقدمه کې او مرازی لګ دې ته تم شو چې په افغانستان کې د مهال شرایطو ته په کتو د مور او ماشوم روغتیایي وضعیت څومره د ډاډ وړ دی او آیا ویلی شو چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ولایتونو په ولسوالیو کې حداقل یوه یوه نرس قابله شته داسې نرس قابله چې څلوروي ساعته هلته د ولس لپاره په چوپړ کې وي؟
مننه لودین صاحب. په دې مورد باید ووایو چې په افغانستان په هر کلینیک کې اوس نرس قابله شته او په څنګ کې نور داسې پروګرامونه هم شروع شوي دي چې لکه د قابلو د کور په نامه باندې پروژې دي یا اف اچ اچ فاميلي هیلت هاوس په نامه باندې چې د هغې دپاره په دې وروستیو کلونو کې قابلې وروزل شولې او په هغه کلو کې د هرې وی دپاره د یونفپی او د بعضې نورو بیلنرلي ادارو دپاره صحي مرکزونه جوړ شوي دي چې دی په خپلو کلو او بانډو کې په لیرې ساعته خپل خدمات وړاندې کوي. یعنی تقریبا اوس موږ ویلی شو چې موږ د درې سوه نه پورته دغه هیلت فیسلټیانې لرو چې کلو او بانډو کې دي او په همدغه شکل باندې چې څه کلینیکونه دي د فعلاً دپاره موږ قابلې کلینیکونو کې لرو په څنګ کې مسلکي نرسان هم لرو.
چې دا سیدانو بیا والد افغانستان وضعیت د مور او ماشوم د مړینې په برخه کې د گاونډیو هیوادونو پر تله بدتره بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانستان په زیږونونو کې لا هم په زرو زیږونونو کې څلور څلوېښت ماشومان تلف کېږي. دغه راز په هرو دو ساعتونو کې یوه میندواره میرمنه یا هم هغه میرمن چې زیږون کوي دا له منځه ځي یا تلف کېږي. دغه لامل څه دی فکر کوي چې نوري ناروغي دې لامل کیږي چې دغه مور او ماشوم له منځه لاړ شي او کنه امکانات کم دي یا د نرس قابلو شمیر په کافي شمیر کې نه دی؟
لودین صاحب، یو مهمه موضوع دا ده چې د میندو او د ماشومانو په مړینې کې درې عمده نقشونه درې برخې ډېر عمده رول لري چې یو په کورنۍ کې د شیزنیکر یا تصمیم نیون کې دی. زمونږ اکثره خلک اوس هم هغه سنتي جامې ته ورته دي، هغه یا ته د امیدوارۍ د وخت مراقبتونه نه اخلي دې ته چې دی لاړ شي کلینیکونو ته او هلته میندې د یوې ماهرې ولادي قابلې تر دغه لاندې رهنمایي لاندې یا تر هغې د کنټرول لاندې ولادت وکړي. غټ یو مشکل زمونږ دا دی چې اوس هم زمونږ اکثره خلک دې ته نه حاضرېږي چې د امیدوارۍ په وخت یا د زیږون په وخت میندې شفخانو یا کلینیکل ته ورځي، چې د هغې د مشکل دپاره کانسپټ همدا دی چې په اف اچ اچونو باندې کار وشي او په کلو او بانډو کې کلینیکونه دی ته جوړ شي چې دی حداقل هغه نږدې قابلې ته لاسرسی ولري. دویم غټ لامل لودین صاحب د افغانستان جغرافیه ده. تاسو ته موږ غرنۍ جغرافیه لرو او دا مړینه اکثره په هغه ولایاتو کې دي چې هغې غرنۍ یا پیچلې جغرافیه لري چې د لارې لریوالی حداقل د کلینیکونو سره د دوی فاصله په بعضې مناطقو کې څلور ساعته تر شپږو ساعته پورې ده او دوی هلته نشي کولی چې په وخت ورسیږي، یا ترانسپورت نه لري یا نقلي وسیله نه لري یا دا ده چې رسیږي ډېر وخت په لاره کې تیریږي، مور د اختلاط طرف ته تلي یا مشکل ورته پیدا شوی. او درېیم مشکل یې دا ده چې په هیلت فیسلټیانو کې بعضې طبي وسایلو یا بعضې داسې موادو ته چې ضرورت وي چې هغې نه باید استفاده وشي، یوه ډلې یا یو ماتلي رامنځته کېږي. د مثال په ډول یې درته وایم، که چېرته زموږ قابلې په مناطقو کې میندې ورشي وګوري او دوی ضرورت پیدا کړي چې دوی پورته صحي مراکزو ته ریفر شي، دا خپل ریفر یو مشکل لري ځکه خلک هم د اقتصادي نظره هم د ترانسپورټیشن د نظره او هم د جغرافیې د نظره د یو فشار لاندې دي. یعنی موږ یوازې دا نه شو ویلی چې صحي سیستم مشکل لري او زموږ قابلې کمې دي چې نه رسیږو ورته. موږ قابلې لرو په هغه کمه سویه هم دي، قابلې ډېر شدید کار کوي، ولې غټ مشکل دغه درې لامله دي چې دا فعلاً په سیستم کې یا په مملکت کې دغه دي ده روان دي او مخې ته دي. خو مهمه دا ده چې اول زمونږ خلک دې ته تن کې دي ټول چې دی ټول میندې حتی د امیدوارۍ نه مخکې د امیدوارۍ په دوره کې د زیږون په دوره کې د زیږون نه وروسته دوره کې د ماشوم د هغه اتلس اولې ورځې چې ډېرې مهمې دي چې دی باید صحي مراکز یا کلینیکونو ته دغه وکړي مراجعه وکړي او د یو صحي کارمند د نظر لاندې.
بله، تاسو یو مسلې ته اشاره وکړه میرمن غرشین چې په افغانستان کې کله ناکله دغه ولادتونه داسې دي چې بدون پلان تر سره کیږي، مثلا مور او پلار که څه هم آماده نه وي، خصوصا مور مثلا آماده نه وي د بل ماشوم لپاره، یا دا چې له صحي پلوه آماده نه وي، مثلا وجود کې نور ناروغي وي، یا مثلا بل د شیدو ماشوم لري چې بعد هغه ته هغه څلور ویس میاشتې کم له کمه شیدې ورکي، بې پلانه ولادت حاملګي رامنځته کیږي، بیا همدغه ده چې دغه ستونزې هم رامنځته کیږي. دغه نرس قابلیت چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په ټولو ولسوالیو کې شته، آیا دوی د سلام مشورو هم داسې څه پروګرامونه لري چې مثلا دغه میرمنه که غواړي چې حمل واخلي ورسې ورته مراجعه وکړي او یو سلام مشوره ورسره وکړي، حد اقل له طبي پلوه وجود آماده سي مثلا د بل ماشوم لپاره؟
او نو دین صاحب منګه قابلیت دغه مشوره باندې مکمل پوی دی، او دای کولای شو فامیلونو ته مشوره ورکي، میندو ته مشوره ورکي، حتی میندو دې ته واسه یې راهنمایي کې چې هغه د مور د شیدو نه ماشومان ته استفاده وکړي، چې دا دوه ګټې لري، یو په زیږون کې فاصله رامنځته کوي، بل هغه ماشوم په مکمله توګه د مور شیدې اخلي او د صحي د نظره د هغه صحت هم تضمینیږي. ولې بدبختانه یو دې څنګه یو بل مهمه موضوع دا ده چې په افغانستان کې په وړو سنونو کې ودونه هم رواج دي، چې دای د اکثره میندې د اتلس کلنۍ نه کته سنونو کې حمل اخلي، او بل دا چې تر ډیره عمر پورې هم میندې د امیدواری یا د حمل اخستلو دغه پیری ده دوره تیری، چې حتی میندې د څلوېښت کلنۍ نه پورته هم حمل اخلي. دا هغه عاملونه دي چې مشکلات یې زیات کړي دي. ولې زمون قابلي د دې توانمندي لري او دوی په خپل کاري سکوپ کې یا په خپل کاري احتیاط کار کې دوی دا دغه لري چې میندو ته رهنمایي وکړي، میندو ته مختلف نوع لارې چارې د دې وښایي چې هم ماشوم ته خپلې شیدې ورکړي او هم میندې د پرله پسې حملونو نه ولادتونو نه دغه وکړي، دا فاصله ایجاد کړي او مخنیوی وکړي.
بله، او اوس که تاسو مثلا میندو ته غواړي مشوره ورکړي، هغه میندې چې مثلا موږ ستاسو غږونه اوري، دغه راډیو سوري ازادي راډیو په خپل کورونو کې ممکن ځینې پلرونه دغه راډیو خبرونه واوري، دوی لپاره جالبه ده. په افغانستان کې تر ډیره یو څه دغه دود هم حاکم دی دغسې مسلو کې، ډاکټر صاحب تاسو اندازه تر ډیره لګیږي چې نارینه مثلا په جرأت سره خبرې نسي کولای، مثلا دغه موضوع ورته یو ډول آر او ننګ کاری وای چې څنګه زه په دې اړه باندې مثلا ډاکټر ته مراجعه وکم یا کلینیک ته مراجعه وکم، بیا خصوصا میرمنو ته هم دغه مسله تر ډیره لږ زره ننګ کاری. څه سپارښتنې تاسو کوی ورته که مثلا اوس یو کورنۍ غواړي چې مثلا نوی ماشوم وزیږوي، نو حد اقل څه باید وکړي مخکې دې چې دوی مور ماشوم په نس باندې واخلي؟ څه سپارښتنې باید تاسو ورته ولرئ؟ دوی باید څه وکړي؟ څه ډول درو درمل نه استفاده وکړي او دغه راز قابلیت ته مراجعه وکړي او که نه څه سپارښتنې بس تاسو دوی ته وي؟
مننه لودین صاحب. اول خدا چې موږ په دې برخه کې میندو ته هغه سپارښتنې چې کورنۍ وته لرو، هغه داسې چې هغه کوشش وکړي چې د نونو ودونه په داسې عمرونو کې وکړي چې هغه حد اقل خپل په جسمي فزیکي او د وظیفوي وجود تر نظره د حمل اخستلو ته آماده وي، سنونه د اتلس نه کته نه. بل موضوع دا ده چې میندې د دې نه مخکې چې حمل واخلي باید خپل یو صحي معاینات یا هغه ابتدایي و ملاقات د یوې قابلې سره ولري، ځکه موږ د حاملهدارۍ د دورې نه مخکې څه د خطر علایم لرو، لکه کم وزني، لکه کم خونی، لکه پرله پسې د ماشوم زیان کېدل یا سخت کېدل، لکه د مړه ماشوم دنیا ته راتلل، لکه میندې په تبرکلوز اخته، میندې په سوی تغذیې باندې اخته، هغه میندې چې مزمن مشکلات لري لکه د زړه ناروغۍ، لکه د شش ناروغۍ، لکه د جګر ناروغۍ، که چېرته دا مشکلات لري اولې دا مشکلات رفع شي، باید دی بیا هم دې ته آماده شي چې بل ماشوم په نس شي او مور خپله امیدوارۍ دوره سالمه او نورماله مخې ته بوځي. بله موضوع دا ده چې که چېرته هغه میندې چې ماشوم لري باید خپل ماشوم ته دوه کاله شیدې ورکړي، او حد اقل د دواړو ولادتونو یا زیږونونو ترمنځ حد اقل هغه درې کلنه فاصله مراد کړي، چې په هغې کې دوه کاله د یو ماشوم د شیدو د خوړلو حق دی، او درېیم کال هغه وخت دی چې مور د وجود کمبوتات بیرته باید پوره شي، ځکه هغه چې ماشوم ته شیدې ورکوي د خپل وجود نه کلسیم او منرالونه او ویټامینونه دا ټول د شیدو له لارې ماشوم ته ورکوي. همدا ده چې مور د دې موادو د مهمو او وجود موادو د کمبود سره مخ کیږي، او دوی بیت باید خپل طبي حالت ته راشي چې تر څو وکول شي یو بل سالم او نورمال ماشوم دنیا ته راوړي. نو خلاره بدای چې زمون خلک یو فاصله مراد کی په ولادتونو کې بلدا چې د مور روغتیاینه روغتیاینه ځان مطمئنه کی چې مور واقعا سالمه ده او د بل ماشوم راوړلو ته آماده ده. بلدا چې د ماشوم هم وضعیت باید په نظر کې ونیسي چې هغه څومره د مور شیدې خوړلې دي او څومره مور کولای شي چې دوه پرله پسې ماشومان ته ورسیږي. اگر چې دا خبره مخکې تاسو وکړه چې نارینه د دې جرأت نه لري ورته چېرته نارینه په دې عرصه کې د موږ سره کومک ونه کړي او د میندو سره کومک ونه کړي نو په افغانستان کې به د میندو د مړینې کچه نوره هم جګېږي. ځکه نارینه کولای شي چې موږ سره کومک وکړي په طبي برخو کې مشورې واخلي، د طبي برخو نه معلومات ترلاسه کړي او دغه معلومات وکولای شي چې د یوې مور او ماشوم ژوند وژغوري او یو فامیل د بې سرپرستۍ نه د هغې کې دا وساتي.
بله، کور ودان سلامت اوسه میرمن هلی غرشین. را سره اوسه اوریدونکو ته نوبات ورکو، اوریدونکو کولای شئ چې استودیو سره تماس ونیسئ. د استودیو د تماس شمیره ده 00 420 112 شپږ 40 01. په همدې شمیره کې واتس اپ هم شته، بل شمیره درته اعلانوم 00 420 112 15 01. که تاسو نه غواړئ چې لګښت مو شي موږ ته مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو ته اړیکه ونیسي. اوس یو اوریدونکی وصل دی، مهرباني وکړئ ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
بلې لودین ساز، ما سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو ته او تاسو کارکونکو اوریدونکو ته تخنیکي همکار ته او دا درنې خور ته سلامونه وړاندې کوم. پښتون يم د جزجان.
سلام علیکم. پښتون ستړي مشي، موږ په دې خبرونه کې دا ځل د مور او ماشوم په روغتیا باندې خبرې کوو. شمیرې او اندېښنې دا دي چې لا هم په افغانستان کې د زیږون پر مهال او یا هم د میندواری پر مهال میندې او دغه راز نوې زیږیدلې ماشومان لمنځه ځي.
دا غوډېره پیچلې موضوع ده لودین صاحب. زه غواړم چې دوی د کې پر دا موضوع باندې تم سم او موږ هم دا خبرو سره سروکار دی ولی موږ د رسنیو سره علاقه لرو، سای سره علاقه لرو. دا ډیره پیچلې موضوع ده. خبره داسې ده چې دغه مرګومیر چې ما به انترایزي دا خو دوه درې څلور علت لري. یو خدای علت چې موږ دغه خپلې ښځې موږ دونه بې کفایت یو نارینه چې کوم کله موږ ښځه حمل اخلي دا ځان ته ار ګڼو چې ووایي چې ما ښځه حمل اخیستی دی. یا په کوراو قصباتو کې دا ښځې د ډیره شرمه و خپل میړه ته نشي ویلی، یا د خواشه او د خسر تر لاس لاندې، یا په ګډ کور کې په یو کور کې ګډه ژوندګي 15 پر سره ګډي. نو او بل خبره دا ده چې اقتصادي فقر او اوشتره شدلې دي. خلک نشي کولای چې خپل شي په وخت کې د حمل یا پیش تر حمل چې حمل واخی واسي کلینیک ته ورسي. بل خبره دا ده چې اکثر مندې په سوی تغذیه اخته دي. نو چې مور په سوی تغذیه اخته وي دغه معلومه ده چې ماشوم هم په سوی تغذی اخته کیږي که تولد شي که نشي تولد. او بله خبره دا ده چې دغه کلینیکونه چې دي په قراو قصباتو کې هغه مؤثرې دواوې چې باید هلته په کلینیک کې موجود وي هغه نشته. دا زموږ خور وویل چې کلینیکونه لیرې دي. بلې هو، کلینیکونه لیرې دي په قراو قصباتو کې خو نشته و نشته. په مرکز کې هم داسې دواوې نشته چې دا دوا و دغه ماشومانو ته یا د ماشوم مور ته ورکول شي. او بل خبره دا ده لودین صاحب، موږ بې کفایت یو په وخت د حمل یا پیشتر حمل. دغه کوچنۍ نجلۍ چې په کم سن کې ودیږي هغه خپل په سیحان نه پوهېږي، خپل د میړه په قدر هم نه پوهېږي او خپل په حمل هم نه پوهېږي. دوی په دغه وخت کې حمل واخلي نو بیا دغه مرګومې په دغه حساب باندې زیاتېږي. او بله دا ده چې مؤثرې دواوې نشته لودین صاحب. دا اوس موږ درته وایو، زه په مرکز کې اوسېږم، که چېرې یو ښځه وزه د اولاد کوي که یو شپخانې ته ځي مفته دوا خو قطعا نه ورکول کېږي. نو د مسکین ښځه مجبوره ده چې ولاړه نه شي. مفته دوا نشته، دا دوا په پیسو ورکول کېږي. یو سیرو میرو یو پیسکاري ده کومه حسابه لودین صاحب زه چې قطر ته وایم نه د چا ماشخوره یم نه د چا دغه دغه شی نه ورکول کېږي. او کدا شي چې په شپخانه کې دا ښځه پردن وزه د اولاد کوي خو په هر صورت هغه وزه د اولاد یې مفته ده. کلي شخصي قابلو ته بوتله د زوی پر سر باندې 3000 دیني اخی، د لور پر سر باندې 2000 دیني اخی. او بیا خلک درنه شپي. او بل دا ده چې موږ کابلوته او روزلسو کابلوته موږ ضرورت لرو. نو دغه روزلسو کابلي کابلي که موږ تعلیم او تربیت اجازه ورنکو او شی ونه روزو نو دا قابلیت خون د بینې چې بار بنو اخر څنګه کیش.
بله او قاری صاحب کومه پوښتنه خونه لري د مېرمن هیلې غرشینه؟
یو پوښتنه مې ساسو د درنې مېلمنې سره درلوده د جمهوریت په وخت کې خو دغه د آګاهي د ایس ټیمونه وه چې په قراو قصباتو کې خلکو ته آګاهي ورکول. اوس دغه ټیمونه سته که نهشته؟ اوس دغه د آګاهي د ایس سطح په کومه سطح باندې ده؟ پخوا به خلکو کمپین کوي، رضاکاران به وه، د آګاهي د ایس ټیمونه به وه، وګر چې دا زموږ د علماو مسؤلیت دی، خو موږ خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. نظر وه هغه چې د جمهوریت وکلو ته اوس دغه ټیمونه څنګه دي، دا د آګاهي د ایس مسله څنګه ده؟
بله کور ودان قاری صاحب پښتون ډیره مننه له تبصرې نه مو مننه او دغه راز د پښتنې نه مو مننه. میرمن هیلې غرشین حتما ستاسو پښتنه اورېدلې ده او نظر مو هم اورېدلی. میرمن غرشین مهرباني وکړئ قاری صاحب پښتون ته څه وایي اول کې په تبصرو باندې لنډ تم سي. د قاری صاحب پښتون هم فکر کوم ښې سپارښتنې درلودې، هماغه چې تاسو هم ورته مخکې اشاره وکړه چې باید کله چې د انسان د حیات موضوع راځي، د مور د حیات موضوع وي، د ماشوم د حیات موضوع وي، دا موضوع باید جدي وګڼل سي او بابېزه ونه ګڼل سي. نارینه په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه لري.
مننه لودین صاحب، اول خو مننه کوم د قاری صاحب نه کورې ودان. واقعا په چیرته زمونږ څنګ کې علما دغسې ودرېږي او دغسې په خپلو درنو خبرو باندې خلکو ته آګاهي دهي ورکړي، نو تاسو په دې متيقنه شئ چې زمونږ خلک د تیر په پرتله ډېر زیات صحیح کار کوونکو باندې اعتماد پیدا کوي او خپل د فامیل د غړو ژوند ته ارزښت ورکوي، یعنی د مور ژوند ته ارزښت ورکوي. واقعا چې د کومې خبرې چې دی وکړلې، همدغه مسایل دي په افغانستان کې چې د دې سبب ګرځېدلې دي چې د میندو د کچې مړینه زیات جګه یا د ماشومانو د مړینې کچه جګه. په دې قسمت کې مننه کوو. په هغه قسمت کې چې پښتون ورور ویل چې موږ پیسې نه لرو یا شخصي قابلو ته ځو، نو زه به یو موضوع دی ته ویل چې دی کله د شخصي قابلو معاینه خانو ته ځي یا دغه ته اول باید د کاري جواز وګوري چې آیا دی د قوانین صحیح وبرداسي نه یا د شورا نه د کار جواز اخیستی دی که د نوم نه استفاده کوي. دا د دوی حکومت دی چې موږ سره کوي چې موږ د تخلف مخه ونیسو. دویمه موضوع دا ده چې په افغانستان کې اوس هم دغه د معلومات ورکولو یا د آګاهي دهي ټیمونه دغه دي ده فعال دي او هغوی خپل کارونه هماغه صحیح پوستې دي، هماغه صحیح کار کوونکي سي ایچ ډبلیو ورته موږ ویل دا ټول دغه دي ده شته دی کار کوي. لږ څه کار کوي، مشکل په دې راغلی چې ځینې مشکلات شته دی په داخل د افغانستان کې چې د دې په کار کې به لږ ذره تاخیر راوستي، ولې اوس کار په دې روان دی چې موږ د دې په یواز باندې چې یو بې سواده تربیه کو خدا ده چې یو مسلکي قابلیت تربیه کو خلکو ته دا ورکړي ده، دا معلومات ورکي او مسلکي نفر د طرف نه دغه معلومات په ډیر ښه شکل د خلکو په ژبه، البته د خلکو په ژبه، د خلکو په لهجه باندې، د خلکو د دود او دستور مطابق باندې ورکړي شي، چې ان شاء الله په دې باندې کارونه روان دي او په راتلونکي کې به موږ
د کور ودان. ډیره مننه میرمن غرشین، ښې مسلې ته مو اشاره وکړله. دغه د نرس قابلو موجودیت یا په پوره شمېر کې په کافي اندازه د نرس قابلو موجودیت هغه څه دی چې ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان هم تاکید په کړی دی او ویلي دي چې که چیرته په یو هیواد کې په بشپړ ډول باندې نرس قابلې موجودې وي نو د مور او ماشوم مړینه ورسره راکمیږي. تاسو که څه هم وایي چې دا مهال په افغانستان کې نرس قابلې شته په کافي اندازه په ولایتونو کې، حتی په ولسوالیو کې، اما فکر نه کوئ چې دا مهال که څه هم دغه دمګو تاسو موضوع ډیره سیاسي موضوع نه ده، خدای چې سیاست سره ونه تړو، اما قاری صاحب پښتون یو مسلې ته اشاره وکړه چې دغه د انجونو په هنتونونه او دغه راز لوړې زده کړې باندې وینو، فکر کوم دغه د اوسنیو نرس قابلو شمیر هم ورو ورو راکمیږي، ځکه ځینې به تقاعد کیږي، ځینې به مثلا نورو مصروفیتونو پسې ځي، نو ممکن څو کلونو کې د نرس قابلو شمیر هم راکم شي که وضعیت دغه سي وي چې نجونې له دولسمه ټولګیو نه پورته، له شپږم ټولګیو نه پورته زده کړې نشي کولی. نو تاسو څه فکر کوئ دغه مسله تاسو ته د قابلو شوراګانو، د قابلو او نرسانو شورا ته دغه مسله څومره د اندېښنې وړ ده او تاسو له طالبانو سره، له چارواکو سره یې داسې کوم وخت لیده کاته کړي دغه اندېښنه مو دوی ته رسولې ده؟
مننه لودین صاحب، دا موضوع خدای اندېښنې وړ ده ځکه هر ورځ یو تحولات راځي. که دغه قابلې فعلاً لرو، موږ د فعلاً دپاره بسینه کوي، هر کال کې نفوس څومره زیاتېږي ځکه نوې ولادتونه راپیدا کېږي، نوې نجونې بلوغ ته رسېږي، د مورولۍ سن ته رسېږي، یعنی څومره چې نفوس ډېرېږي هماغومره ضرورت هم دغه کېږي دا ډېرېږي. که چېرته موږ په راتلونکي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ونه لرو، شاید د ناقابلو د کمبود سره یا د قابلو او نرسانو د کمبود سره موږ مخامخ شو. نو په همدې خاطر باندې زموږ غوښتنه هم دا ده چې د دې په خاطر چې موږ بیا په د نړۍ په هیوادونو کې هغه لومړی هیواد نه یي چې د میندو د مړینې په کې جګې د دې د مخنیوي په خاطر باندې او د میندو د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې باید کوشش وکړو چې نجونو ته د ښو زمینه مساعده کړو، ځکه د هر څه نه په غیره شاید په مملکت کې ځینې داسې چیي چې د هغې نه په غیره ګزاره وشي. ولې دا درته زه په قاطعیت وایم چې د قابلې او د نرس نه په غیره ګزاره نه کېږي، ځکه په انګلیسي کې اصطلاح ده چې دی ته وایي وایي بک بون، یعنی دا د هیلت یا د صحي سیستم د شا تیر یا اړکی دی. نو په همدې خاطر باندې هیڅ وخت یو مملکت یا یو سیستم د شا د تیر په غیر نه شي دغه کېدلی، دا مخې ته تللی. نو په راتلونکي کې دا اندېښنه موږ سره هم ډېره ده، د دې په خاطر باندې چې نه یوازې چې مثلا قابلي تقاعد کېږي یا قابلي خدای نخواسته مري یا خدای نخواسته وطن پرېږدي، بلکې نفوس ډېرېږي او څومره چې نفوس ډېرېږي هماغونه صحي کاروندان به هم ضرورت دغه کېږي.
په دې هیله چې بلاخره لکه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت کوم چارواکي هم تازه ویلي چې شرایط آماده سي، نو لږ تر لږه د طبي زده کړو یادونې کړې ده چې که دوی شرایط آماده کړي نو د څو نورو برخو پولیسي په ګډون به د طبي زده کړو نجونو ته هم اجازه ورکوي محصلانو ته چې خپل پانتونونه مخته بوځي. په دې هیله چې دوی زر تر زره دغه شرایط رامنځته کړي، ځکه د افغانستان ولس ضرورت لري دا مهال په طبي برخه کې. تر ډېره موږ تاسو ګورو چې مریضان په ډېر سخت حالات کې مثلا په تورخم یا مثلا سپین بولدک باندې اوړي پاکستان ته ځي، هلته ورسره کله ناکله سم چلند هم نه کیږي. که چیرته په افغانستان کې دننه دغه روغتیایي بنسټونه پراخ وای یا مثلا د پام وړ وای که خدمات درلودي، نو شاید دغه د موږ او تاسو د وطنداران وړتیا هم کمه وای، دوی په اسانه مثلا ګاونډي هیواد ته تاګ نه کولای. اما اوس که دغسې وضعیت روان وي نو ممکن په اوږده مهال کې ستونزې نورې هم زیاتې شي. په هر حال په دې هیله چې دغه ستونزې د افغانستان هوارې شي، اوریدونکو ته به نوبت ورکړو. اړیکې نیولې ده، مهرباني وکړئ ستړي مشئ. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غواګی مهرباني ستاسو غږ راځي خبرې وکړي. ستاسو غږ وصل دی، له کوم ځای مالی کنی ولې دا او تاسو د موضوع په اړه باندې څه وایي راته مهرباني خبرې وکړي. غږ مو راځي، فکر کوم انټرنیټ کمزوری دی. اوریدونکو که تاسو چیرته واتس اپ نه اړیکه نیسئ، کوشش وکړئ چې انټرنیټ مو لږ زره پیاوړی باثباته وي، ځکه که انټرنیټ مو کمزوری وي اړیکه مو موږ سره نه روخ کیږي. د نورو اوریدونکو وخت هم نیسئ، په هر حال دغه اوریدونکو ته به بیرته راشو. میرمن غرشین دغلته یو موضوع یو اوریدونکي هم لیکلې ده په پښتو فیسبوک پاڼه باندې، وایي کله ناکله په لوی لاس باندې وایي دغه کلینیکونو کې عادي زیږون عملیات ته اړیي د دې لپاره چې وایي پیسې واخلي. فکر کوي چې دغسې یو څه ستا رښتیا هم، ځکه تاسو چې د نرس قابلو شورا لرئ حتما به داسې شکایتونه که چېرته رښتیا وي درته رسیږي. او یو څه په دې وروستیو کې نه پوهېږم چې رسنۍ زیات شوې که څنګه، دغه د عملیاتونو پیښې ډېرې کېږي. مثلا په هر کلینیک کې دغه ولادتونه نارمل یو څه کم شوي دي، خصوصا اول او دوم ولادتونه به معمولا پخوا دومره عملیاتونه نه وو، نو اوس عملیاتونه زیات شوي، وسایل زیات شوي. او که نه رښتیا هم دغسې پېښه ده چې مثلا د پیسو لپاره کلینیکونه مثلا عوض دی چې نارمل ولادت ورکړي مریض بیا یې عملیات ته.
لودین صاحب مننه. یو موضوع به درته ووایم چې په طبابت کې هیڅوک دې ته نه حاضرېږي چې نارمل مریض بوزي د اختلاط طرف ته، ځکه نورمال زیږون خپلې ګټې لري، خپلې فائدې لري، ولې عملیات یې څنګه به خپل اختلاطات لري. نو د همدې په خاطر باندې تر کوم ځای پورې چې موږ څېړنې کړې دي، موږ لیدلي دي ځینې داسې موضوعات دي چې د ماشوم پورې تړلي دي، ځینې داسې موضوعات دي چې مور پورې تړلي دي، چې د دې اجاب کوي چې یوه مور لاړه شي د عملیاتو طرف ته او په عملیاتو باندې د هغه ماشوم او مور ژوند ته دغه ورکړي ده، نجات ورکړي. نو دغه مسایل په عامو خلکو کې شته، ولی تر اوسه پورې چې داسې موضوعګانې چې سطح د عملیاتو ډېره شوي یا دا چې د پیسو په خاطر دا کار وشي، شاید وشي، شاید یو څوک دې ته حاضر شي چې دا وکړي، ولی سل په سلو کې موږ نشو ویلی چې دا ټول د پیسو په خاطر یا د هغه په خاطر باندې دا کار کوي. یوه مهمه موضوع ده لودین صاحب چې پخوا اکثره ولادتونه به کور کې کېدل، به مور به په ولادت باندې مړه کېدله، ماشوم به په ناس کې پاتې وو یا مړ یا ژوندی، د مور سره به خښېده، ته به تازه کېده به. ولې اوس شفاخانې یا ډاکتران زمونږ یا زمونږ قابلې چې تشخیص کړي او دا به لیږي عملیاتو ته، ځکه سزارین یا عملیات د قابلې د کاري سکوپ نه دی، هغه باید متخصص د نسایي ولادي د هغې کې ده. نو اوس خبره دا ده چې خلک مراجعه کوي، دلته دا اختلافات پیژندل کېږي او مخکې د دې نه چې یوې مور یا ماشوم ته ضرر ورسول کېږي، دې ته تصمیم نیول کېږي چې باید د دواړو ژوند ورکول شي. نو تاسو چې اوس ویل چې دلته اوس تعداد د ولادتونو ډېر شوی، عملیاتونو ډېر شوی دی، هماغه چې نفوس ډېر شوی دی، دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې څومره میندې د امیدوارۍ یا د باروارۍ په دغه کې لرو، څه مثال کې لرو چې د 15 کلن نه تر 25 کلن چې حساب کې تاسو موږ به څومره نفوس ولرو. او بل دا چې پخوا به په شفخانې ډېرې لرې وې، اوس د دولتي شفخانو تر څنګ شخصي شفخانې هم جوړې شوې دي، هغه څوک چې غواړي شفخانو ته لاړ شي هغې کې ځي. یعنی دا تصمیمونه د پیسو په خاطر نه نیول کېږي.
په دې هیله چې همداسې اوریدونکي د موږ تاسو تبصرې کوي، دوه اوریدونکو لږ تر لږه د پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې موږ دا موضوع لیکلې، دوه اوریدونکو همدغه موضوع یاد کړې ده، یو اوریدونکي په واتس اپ کې او بل هم په فیسبوک پاڼه کې. زه دغه اوریدونکو نومونه ځکه نه اخلم چې ممکن ښه نه وي، ځکه چې یو څوک تور لګوي نو تر هغه چې ثابت نه شي. لودین صاحب، یو موضوع به ووایو زه د اوریدونکو
ته چې یو د ریسپیکټفل مترنتیکیر یا د میندو د محترمانه مراقبتونو نه یو جز دا دی چې هر مور او هر فامیل باید د خپلې کله چې میرمن وړي شفاخانې ته، کلینیک ته یا یو صحي مرکز ته، دی حق لري چې ټول معلومات ترلاسه کړي. که یو مور په یو کلینیک کې شفخانه کې سزارین کېږي یا عملیات کېږي، فامیلی د دې حق لري چې ټول معلومات ترلاسه کړي، ځان ښه پوه کړي، پس له هغې نه بیا دغه ته سزارین ته دغه ورکړي، د آمادګي ونیسي. د دې یو حق دی، دی اول ځان پوه کړي چې دلیل د عملیاتو نه څه شی دی، که بیا چیرته کولی شو دی کوم مشکل درلودو یا دی دغه درلودو. نو موږ ډېرې داسې ادارې لرو چې دی کولی شي هغه ادارو ته، مثلا کمیسیون د رسیدګۍ د تخلفاتو ته، چې د شورای طبي د رسان او قابلو شورا د څارنوالۍ لوی څارنوالۍ هغه کلیدي ارګانونه په هغې کې ګډون لري، او د شورای طبي په چوکاټ کې جوړ شوی، دی کولی شي دغه کمیسیون ته مراجعه وکړي، خپل مشکلات په رسمي شکل باندې هلته درج کړي چې تر څو رسیدګۍ وشي.
و مننه ډاکټر صاحب. غرشین مخ کې ورته قاری صاحب پښتون یو ټکی ته اشاره وکړه، وستا تاسو مثلا راغلی د تبابات لپاره مو دغه مسلک ویل چې د دې جواب نه کوي چې یو کاست د پیسو لپاره یو کاست مثلا اختلاطات ته بوزي یا خدای مکړه د عملیات میز ته بوزي سره لدی چې په نارمل حالات کې هغه ولادت کولای شي. قاری صاحب پښتون په خبرو کې یو بل شته د ما پام سدا شایم، د مثلا په افغانستان کې لږ زراعه ده، وای کچیرته یو مور لور زیږوي مثلا وای 2000-3000 افغانۍ تر اخیستل کیږي، او کچیرته زوی زیږي بیا نو 15000 یا حداقل هغه فیس کې یو څه زیاتوالی راځي، زر یا 2000 افغانۍ که څه هم دومره شای نه دي، اما کله چې کلیوالي ژوند ته زو زر 2000 افغانۍ هم ډیر شای کیږي. دغه پروسیجر کې د لور او زوی د زیږولو پروسیجر کې تفاوت ده، او کنه فکر کوي دغه ته هم ډاکټران هغه یا هغه نرس قابلیت یا هغه شخصي کلینیکونه لتبابات سره یو ډول سم مختنځي یو ډول زیاتای کوي له ناروغانو سره.
مننه لودین صاحب. اول خو به دا ویو چې په دولتي شفخانو کې، په دولتي کلینیکونو کې، په دې ټولو کې دا پروسه مفته ده. هیڅ څوک د یوې افغانۍ د اخیستلو دغه ته لري ده حق نه لري په ټولو دولتي اداراتو کې، په دولتي کلینیکونو کې، او په شخصي کلینیکونو کې دولت ورته لاهیه ټاکلې ده، دی کولی شي چې دغه لاهیې مطابق خپل فیس ورکړي. دا چې هر څوک خپل سر فیس وټاکي، دغه خپل سر فیس هم ټاکلی نه شي چې د لور فیس دومره او د زوی فیس دومره، ځکه مور یو رقم پروسه مخې ته وړي، یو رقم زیږون کوي، یو رقم درد تیره، یو رقم هغه مغه د شپږو ساعتو نه تر اتلسو ساعتو پورې، که د مور لور په ناسته هم دغه درد تیری، که زوی دی هم دغه پروسه په دغه وخت کې تیری، دې کې هیڅ نوارق نشته، دی دا تفاوت نشته. بیا هم زه په صراحت سره ویلی شم د
ټول اوریدونکو ته د قابلیت شورا د مسول په صفات باندې چې په هر ځای کې دا مشکلات را منځته کیږي په هر ځای کې د غسې تخلفینی مونږ د پجریان ته واچي مونږ ډېر څه کولای شو چې د وزارت صحتامه سره په ماهنګۍ کې د مشکل ته دغه کوډه رسیدلی وک
او تاسو د دې لپاره هلی غرشین څه پروسیجر لري په کلینیکونه کې د شکایتونو صندوقونه یا د سنور لارې چارې استاد واتس اپ شمیرې یا هم فیسبوک باندې چې د غوریدون کې چې کچیرته دغه سي زور زیاتای ورسره کیږي یا مثلا داسې چلند ورسره کیږي چې هغه د تبابات اصول نه ایجابوي دوی د خپل شکایتونه تاسو ته یا تاسو شورا ته درور رسوي
منګ پټول شفخانو کې د شکایت صندوقونه مشته ده شورا د نرسانو قابلیت د شورا په نوم باندې خپل فیسبوک پانه هم لري او په څنګه کې د شورا نمبر دی چې د ویروس ته تاسو ته یو کولای شي وری کوي هڅه چې دا مشکل البته دا مشکل د قابلیت او د نرس په هټ کې چې مونږ ته رسیدګي کوو کچرته بیا د دې د ټپ د ډاکټر طرف ته بیا د طبي شورا یا د ډاکټرانو شورا باید دې ته د کوکې ده رسیدګي وکړي
او bale کور ودان راځي د بحث ادامه ورکو دلته ځینی نور مسایل هم دي سره لدی چې تاسو مخکې سپارښتنه وکړي په ځینو مواردو کې دودیز ولادتونو ته ډیره ترجیح ورکول کیږي خصوصا په کلیوالي سیمو کې مثلا د افغانستان چې کله میرمنه ناروغه کیږي نو مرکز ته نه رسي یا کلینیک ته ولسوالۍ ته یا د ولایت مرکز ته نو هغه کلیوالي قابلیت چې تر ډیره مثلا هغه هم داسې عملی تجربه لري اما نظری تجربه نه لري زده کړې نه وکړي مثلا هغه کورنۍ یا کلیوالي قابلیت مراجعه کیږي هغه غواړي مثلا میرمن ته چې ولادت وکړي دغه کورنۍ ولادتونه څومره خطرناک دي خصوصا هغه مایندو لپاره چې مثلا اولنۍ زیګونی وي او یا مثلا هغه مایند چې لمخکې نه ځینی مزمن ناروغي ولري یا هم مثلا په خوارزواکۍ باندې اختوي او فکر کوي دغه پدیدل هم ستاسو په نظر پاتې د کلیوالي سیمو کې چې ځینې خلک د ولادت لپاره حتی کلینیک ته بخې مراجعه نه کوي دغه یو نارمل پروسه بولي وای چې په کور کې یا مثلا د یو نیال په وسیله په کومک باندې هم د یو کلیوالي قابلیت یا د یو بل مور په وسیله باندې چې څو ماشومان زیږولي وي دغه پروسه مختلاړه سي
من لوتین چې دا پروسه اوس هم پاتې د بدبختانه په افغانستان کې او زمونږ د لرو پروتو سیمو یا د سنتي ټولنې خلک په دې مسله باندې سخت تغذیه ده څنګهار کوي یعنی د یو ځینې هاته داسې یو ننګ یو آری بولي کوي و مور په ولادت مریضه ده دوی بوزي شفخانه ته یا یو کلینیک ته بل موضوع دا ده چې اوس هم دغه موضوع شته دی که چېرته دوی کور ته قابله هم بوزي قابله کولی شي چې حد اقل یو تشخیص وکړي د قابلګۍ د مراقبتونو په اساس باندې د یوې مور نورمال او غیر نورمال حالت وپیژني او وایي چې باید شفخانې ته لاړه شي که مور کولی شي نورمال ولادت په کور کې وکړي په هر حال که هر څومره موږ بیا هم تاکید کوو چې میندې په صحي مراکزو کې ولادت وکړي بهتره ده بهتره ده بهتره ده نسبت دې ته چې په یو کور کې ولادت وکړي او که چېرته دی دا د محلي دایې راولي نو هغه داهې بیا د علمي نظره نشي کولی چې موږ ته تشخیص ځکه دلته د مور ځینې موارد چې باید هغه په مور کې نورمالي ځینې موارد چې هغه باید د مور په ناس کې ماشوم نورمال کم حالات ولري چې موږ به تایقین شو چې وو چې وو واقعا دا ولادت په نورمال شکل باندې بدون د اختلاط مخه دي نو بیا هم دغه مسله ولرو ولې بیا هم زه تاکید کوم خلکو ته چې لطفا د میندو د ژوند ژغورنې په خاطر باندې او د ماشومان د ژوند ژغورنې په خاطر باندې وي قابلیت سره یا یو صحي مرکز ته دغو کې مراجعه
وکړه bale کور ودان اوریدونکو ته بیا هم شمیرې اعلان وم یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی بیره وخت بیا نور اوریدونکو ته شمیرې اعلان کوم مهرباني وکړئ ستړي مشي ازادي راډیو نه رښتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
السلام علیکم سیف الله خاموش د زابل ولایت تاسو سره په تماس کیم
خاموش سیف زابل نه ستړي مشي تاسو زموږ موضوع په اړه باندې څه نظر لرئ کومه پختنه هم لرئ مهرباني وکړئ
ډیره زیاته مننه از ما د موضوع مربوطه نظر داسې دی چې اول باید د مور د ماشوم د ژوند غورلو لپاره په تراپی سیمو کې اما په هوای ډیر سي د دوی لپاره باید اما په هوای ورکول سي او د دې ترڅنګ باید د نجونو شونځي خلاص سي که وزارت وایم په زابل ولایت کې د مرکز نه ماسي وا په ولسوالیو کې په هیڅ ولسوالی کې دا سي سي کلینیک نشته چالتہ او څوک مریض ورورسي او د ماشوم زیردون په وخت کې خپل مریض وروړي او هغه سیاتمندی سره دنیا ته راسی او د مور ماشوم ژوند وژغورل سي. ل اکثریت لسوالی څخه زابل مرکز کلات روختن ته مریضان راوړل کیږي. زه چې کوم معلومات لرم یعنی که پیسې درته وایم لس فیصد شل فیصد پورې د مړینې لامل کیږي. په وخت سره رسیدګي نه کیږي هغه مور او ماشوم سي مینځ ته راوړي هغه تر روختنه پورې نه رسول کیږي. لارې خرابې دي مثلا نور مشکلات دي. نو زما له دولت څخه دا هیله ده چې په هر ولسوالۍ کې یو داسې روغتون ورته فعاله کړي تر څو د مور ماشوم ژوند وژغورل سي، هغوی په لنډ خپله ساحه کې خپل کلینیک ته رسیدګي وکړي. نو نظر مې دا دی یو د نجونو ښوونځی باید خلاصې سي چې ضرورت ده، او دوم باید عامه پوهاوی په برخه کې ورته دولت کار وکړي. نو دا زما نظر دی د موضوع په مربوطه.
ډېره مننه، سلامات
او پښتنه مې دا
مهرباني
و پښتنه مې دا پښتنه مې دا ده که په دې اړه مېلمانه نظر ورکړي چې دا د نجونو ښوونځی تړل کېدل دا په دې معنا دي چې د مور ماشوم ژوند نورم په خطر کې لویږي، نرسانې کمیږي مثلا د قابلیت نه پیدا کیږي او رسیدګي نه کوي، نو په مرکز کې نه پیدا کیږي ولسوالۍ ته به څنګه رسیدګي وکړي. په دې اړه باید دولت څه وکړي او کوم کوټلې ګامونه واخلي تر څو د مور ماشوم ژوند وژغورل شي. دولت ته څه پکار دی؟ پدې اړه نورم د مېلمانو نظر ورکې دا بلاشه.
او کور ودان سیف الله خاموش له زابل نه ډېر مننه چې خپل تبصره مو وکړه، د خپل سپارښتنې مو وکړه، زمون کې مو پوښتنه هم وکړه. فکر کوم د پوښتنې جواب مو هم ډېر معلوم دی. همغه همدا یو خبره چې خوندې دې بیرته خلاصې پانتونه دې بیرته خلاصې پاره حل مېرمن هلې غرشین ته به مایک ورکم. مهرباني وکړئ څه وایي سیف الله ورور ته؟
مننه لوبین سر سفلورو نکوری ودان مننه کوم. زیو شه بایدویم چې مونږ په زابل کې تقریبا څلور پنځه دورې قابلیت تربیه کړی دی. خپل د زابل د ولایت انجونې دې خپل تربیه کړی دی د زابل ولایت لپاره. اوس مهمه دا ده چې دا د ولایت خلک دې قابلیت ته د کار زمينه مسایده کې په دې باندې اعتبار وکړي. ولو که قابله په خپل کور کې هم یو مور ګوري وي، مور ته براقبتونه رسي، هغه قابله ده، هغه خپل هغه مکمل تعلیمات اخیستي دي چې مخه ته ځي. دویمه موضوع دا ده چې یو ډیره جالبه موضوع دا ده چې زمونږ ګرونه وایي چې عامه پوهاوی. زه دا ورور لین کټ شته زه ته پوښتنه وکم چې تاسو چې اوس د ازادۍ درادو نه څه واورېدل او یو څه معلومات په شروع کې درکړ شه، نو څومره تاخد کوئ چې دا پوهاوی به خپلو فامیلونو ته ورسوئ؟ ګورې زمونږ هر ورور که د جمعه په ممبر باندې ناست مولوی صاحب دی، که د په یو کلي په دیره کې ناست سپین ږیری دی، که په یو مجلس کې ناست دی، که په یو ټولنه کې سره کښېني، په اصطلاح باندې سره یو ځای اجتماع کوي، دوی څومره د یو بل په پوهاوي کې باید برخه واخلي. او دا یوازنۍ لارې دي چې موږ دې ته رسوي چې موږ خلکو ته عامه پوهاوی ورسوو. دا یوازې د دولت مسؤلیت نه دی، ځکه دولت په کامه پوهاوی رسوي. په یو کلي کې به لس نفرو ته ورسوي، ولې دغه لس نفر مسؤلیت لري چې لس لسو ته دغه ورسوي ده عامه پوهاوی ورسوي.
مېرمن غرشین، د مېرمن په بخانه سره د اوریدونکي سیف الله خاموش په پوښتنه کې یو بل جز هم وو. هغه ویل چې دغه مکتبونه چې وزنجونو باندې پانتونونه باندې، آیا وای دا یو نخ نښانه ده چې په آینده کې به مثلا نرس قابلیت کمیږي او د مور او ماشوم ژوند به لا هم له خطر سره مخامخ کیږي؟ فکر کوم ورته ته اندېښنه مخکې وښودل سو، همداسې ده فکر کوم. تاسو هم څه وایئ؟
همداسې و. په دې مورد باندې مخکې موږ او تاسو مکمل خبرې وکړلې او معلومات هم ورکړل چې نه یوازې دا چې د میندو د مړینې کچه شاید ډېره شي، نفوس ډېریږي، ضرورت ډېر دی. نو په پلانډ الفاظو کې به وایو چې په دې هیله باندې چې ډېر زر د افغانستان دولت په دې وتوانېږي چې د نجونو لپاره زمينه د تحصیل برابره کړي او د دې راغلي سیلاب مخه ونیسي او نورې پرې نه دي چې مخ په دغه لاړ شي، مخ په ورانه لاړ شي.
کور مو ودان را سره وسی، موږ به اوریدونکو ته د تماس شمیرې اعلان کو. اوریدونکو تاسو که غواړئ چې د خبرونې په شاوخوا لس دقیقو کې له موږ سره اړیکه ونیسئ، د تماس شمیرې دی 00-420-1212-41-01. بل شمیره ده 00-420-1212-45-01. بحث ته تر لنډې خبرتیا وروسته بیرته راستنیږو.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
اوریدونکو پر دې واتس اپ سربیره زموږ بل واتس اپ شمیره هم در سره ولیکئ چې تاسو کولی سئ پر اړیکې سربیره ورته خپل غږیز پیغامونه ثبت کړئ. 00 24 202 شپږ څلوېښت 01. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غواګي د افغانستان د نرسانو او قابلو د شورا اجرایوي مسؤوله هیلۍ غرشین بحث کې را سره ده. میرمن غرشین، راځئ د خپرونې لږې شیبې پاتې دي، لږ په دې تم شو چې درانه کارونه چې د افغانستان په کلیوالي سیمو کې ډیر دود دي او له بده مرغه چې ځینو کورنیو کې مثلا هغه درانه کارونه په یوازې دی چې نارینه یې وکړي، ښځې هغو کارو ته اوږه ورکوي. مثلا پخلی دی، واضح خبره ده، حتی ځینې کورنۍ مثلا میرمنې ځي د باندې د څارویو په پالنه کې هم برخه اخلي، یا مثلا په بزګرۍ کې هم له خپلو خاوندانو سره یا هم له خپلو ورونو سره کار کوي. چې په یو ډول کله چې میرمن حامله وي یا میندواره وي، فکر کوم تبابت د دې ایجاب نه کوي چې ځینې درانه کارونه دې ترسره شي. د درنو کارونو ترسره کول یا هم د درون بار جګول میرمنو ته، میندوارو میرمنو ته څومره خطر پېښوي، او ښځې باید په دې برخه کې کومې سپارښتنې په پام کې ونیسي؟
مننه لودین صاحب. اول خدا چې درانه کارونه د امیدوارۍ په وخت کې نه، بلکې په نور عادي ژوند کې هم مینځ ته ډېر خطر پېښوي. که چېرته میندې درنو کارونو ته مخه کړي، د میندو د مخکې وخت نه د ماشومانو زیږېدل په دریو اولو میاشتو کې یا په دریو دویمو میاشتو کې د ماشومانو د سختي د منځه تللو، خونډې ځیګانې یا وینه بهېدل، د اوبو ماتېدل، په میندو باندې روحي او رواني فشارونه راوستل، د کم وزنه ماشومانو ته ولدېدل، خامو ماشومانو پیدا کېدل، دا هغه څه دي چې یوې مور ته کولی شي پیدا شي. بنا د امیدوارۍ دوره یوه ډېره حساسه دوره ده، او میندې باید په دې دوره کې ډېرې محتاطې اوسي. یوازې امیدواري د مور مسؤلیت نه ده، په فامیل کې چې هر څومره خلک دي که یوه مور امیدواره پکې ده، د ټولو مسؤلیت دی د هغه مور حمایت کول او د مور ساتنه. په کلي کې د ټولو خلکو مسؤلیت دی چې د امیدوارو میندو نه دغه وکړي، ده حمایت وکړي، او هغې ته زمینه د دې مساعده کړي چې د هغې ژوند د خطر سره مخ نه شي. او حتی په دولت کې د ټولو مسؤلیت دی چې د امیدوارو میندو ژوند ته دغه وکړي، ده توجه وکړي. بنا د درنو کارونو کول یوازې په امیدوارۍ په دوره کې میندو ته خطر نه لري یا اختلاط نه رامنځته کوي، بلکې د امیدوارۍ نه په غیر دورو کې هم میندو ته ډېر خطرونه راوړاندې کېږي. چې زه کولی شم د مثال په ډول یې درته ووایم، مثلا د میندو د رحم یا د بچی دانې راخویدل، د مثانې راخویدل، اکثره میندې د ملا د مریو کېناستل، د ورمیګونو د مریو مشکل پیدا کول، زه تفسر کېږي راوړي، همدغه رقم د ولیدلو د اړوکو د ماتېدلو ډېر څه لري. نو بنا میندې باید دومره درون کار ونه کړي چې د هغې صحت ته دغه ورورسي ضرر ورسي. په دې ارثه کې دا یوازې د مور مسؤلیت نه دی، د ټولې ټولنې مسؤلیت.
بله، و سلامات اوسئ میرمن غرشین. دغه بحثونه ورو ورو راټولو، پوښتنې ډېرې دي. دغه ځینې ماشومان چې موږ تاسو ګورو په افغانستان کې سوی شکل دنیا ته راځي، مثلا یاد ده چې مثلا هغه د سر اندازه مثلا له نارمل حد نه زیاته وي، نور لاندې وجود مثلا کمزوري وي، اما د سر اندازه غټه وي، یا مثلا د وجود ځینې نورې برخې مثلا په نورمال ډول باندې هغه بڼه نه وي، مثلا یا شونډه مثلا چاک وي، یا مثلا د وجود یو بل برخه عادي یا نورماله بڼه نه لري، یا په ټوله کې سوء شکل ولادت، د دې لامل څه کېدلی سي؟ آیا همدغه د میندواری د دورې مراقبتونه دي چې کاغه سم مراد سي دغه د سوی شکل ولادت مخنیسي، او کنه ځینې محیط زیستي عوامل دي چې مثلا د سوی شکل لامل کیږي؟
مننه لودین صاحب. دا مختلف عوامل لري. یو دا چې میند باید د امیدوارۍ نه مخکي، حتی اوس دبلیو ریکمنډیشن ورکوي چې د امیدوارۍ نه مخکي میند باید فولیک اسید شروع کړي، او د امیدوارۍ تر درېمې میاشتې د ولادت نه وروسته هم باید د فولیک اسید واخلي. یوازینی عامل چې طب مشخص کړی د فولیک اسیدو کمبود دی د میندو، هغه میندې چې د ماشومان سر غټ دی، د ماشومان سر ورکوټی دی، د ملا تیر سوری دی، مثلا شونډې دغه شوي دي، د شکېدلي دي، کامچاک یا لپچاک چې ورته وایي، یا په همدې شکل نورې المونیګانې لري یا نور سوی شکلونه لري، دا هم کیدای شي چې د غذایي موادو د کمبود، د ویټامینونو بخصوص د فولیک اسید د کمبود علت وي. او بل دا چې جینیټیکي علتونه هم لري. او بله دا چې ځینې دودونه او رواجونه چې مثلا کمې میندې څه شی باید په ځینې فامیلونو کې رواج دی، دا باید وخوري، دا باید ونه خوري، سمه تغذیه نه کېږي، میندې سمې د امیدوارۍ په وخت کې مکمله غذایي مواد نه اخلي چې هغې کې پروټینونه، ویټامینونه، شحمونه، منرالونه، کافی اندازه اوبه، همدارقه فایبرونه، دا ټول هر څه موجود دي، یعنی په کافي اندازه تازه ترکاري او تازه میوه او غذا نه اخلي. دا ټول هغه عامل دي چې کېدای شي چې موږ سوی شکل ماشوم یا مایوب ماشوم دنیا ته
راوړي. لکه زره هم دلته دغه خوړو موضوع تاسو یاد کړ، په دې هم تم شو میندوار میرمنو ته، یا هغه میرمن چې مثلا ماشوم ته شیدې ورکوي، دوی ته د کافی مایات لپاره چې وجود کافی مایات لري، ځکه هغه منرالونه او نور ویټامینونه چې د شیدو لپاره نه ماشوم ته انتقالوي، نو وجود فکر کوم ارتیا یو په دوکیږي، او کله ناکله مایند په دې کار کې سره مصروف شي، ځان هم تری ویر وي، ماشوم هم تری ویر وي. د اوبو لپاره مثلا څومره ضرورت ده چې دوی متواتره یخې اوبه وڅښي، یا مثلا چای وڅښي، یا مثلا سوپ او شوروان استفاده وکړي، دغه راس میندوار میرمنې او چې دی ورکوونکې میرمنې، دوی ته د خوړو لپاره وساسو توصیه او سپارښتنه بچي.
مهمه موضوع ده لودین صاحب، د کوم موضوع ته تغذیه شو. منګ میندو ته اکثره توصیه دا کو چې دی هغه میندې چې امیدوار دي، هغه میندې چې شیدې ورکوي، د نورو نه باید په ورځ کې دوه وخته اضافه غذا وخوري. منګ دې ته نه وایو چې د بازار نه ډېر قیمته شی واخلې وي خوري، په کور کې دی که دال لري، که نخود لري، که غل نسک لري یا دس لري، سویا وریجی ترکاری، هدا خپل په کور کې خو دا بنګړې او بانجان دا شی نه ډېر پیدا کیږي. میندې باید اضافه ډوډۍ وخوري د نورو د دغه نه، د نورو فامیل د غړو نه. بله دا چې میندې باید مایات لکه سوپ، لکه یخنی ښوروا، لکه دا شیان ترکاری ښوروا دي، دا تیاره کې وخوري. په ورځ کې حد اقل میندې باید 2 تر 2 ګیلاس اوبه وڅښي. چای ډېر نه توصیه کوو، د دې په خاطر باندې چې چای د اوسپنې او فولیک اسید او ځینو ویټامینونو په جذب کې دغه کوي، دا لږ ځنډ راولي یا کموالی راولي. نو باندې خاطر باندې مور باید دغه مایات ډیر وخت په خصوص تازه ترکاری او تازه میوه، چې دا وخت ښه فصل دی، افغانستان ټول ولایتونه یو تازه میوه لري او هیڅ تازه میوه مور ته نقص نه لري.
بله، کور ودان
باندې باید دوامدار دا وخت له خپل غذا ته ډیره توجه وکړي.
او په دې لچ دغه سپارښتنې مو چې وکړلې، دغه د پلرونو مایند تر غوګونو ورسېدلې وي، دوی عملی کې د ژوند په لارو چارو کې به بریالي وسی. د خبرونې فقط د پایشي بي دي کومې خبرې که تاسو غواړئ چې پاتې وي تر اوسه، غواړئ چې مایند او پلرون ته ورسوي، مهرباني بیا بس پای ته رسو.
کور ودان لودین صاحب، مننه. فقط هغه څه چې مونږ غواړو دا دي چې توصیه کوم مایند ته او پلرون ته، ټول فامیلونو ته، چې نونو ته حتی د ماشوم توپ په دوره کې ډیره توجه وکړي، چې بیا په امیدوارۍ په وخت کې د اختلاط سره مخامخ نشي. ټول ماشومان باید سم تغذیه شي، ټول میندې باید د امیدوارۍ په دوره کې حد اقل 4 ورځې د یوې قابلې سره ولري، چې تر څو د میندو د مړینې کچه راټیټه شي. او دا چې میندې باید حتمي ولادت ته یو ولادي ماهر د نظر لاندې، چې هغې ته موږ قابله ویو یا ډاکټر یا قابله، چې دا باید هلته دغه وکړي، دا زیږون وکړي. او په څنګ کې باید زموږ ورونه هم دې ته توجه وکړي چې امیدواري بیا ویم یوازې د مور مسؤلیت نه دی.
بله،
عوام خلک باید په عوام په هغه کې من سره خبرې او مشوره شریک شي، ځکه دا زمونږ یوازې مسؤلیت نه دی، نه د وزارت څخه تامه مسؤلیت ته چم په هغه کې هر څوک چې پوي کې باید بل نفر پوکي.
کور مو ودان
تر څو د مشکل مخاوني وسه.
ډیره ډیره مننه. سلامات اوسئ اوریدونکو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیدي. لتاسو نه مننه. لخپل میلمنی د افغانستان د نرسانو او قابلو د شورا د اجرایوي مسولې هلې غرشین نه مننه. د رادیو غانو مخوري پراتون کې سات کې همدغه بحث په دری ژبه درته وړاندې کیږي. کوربه سلطان محمد سرور دی.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهار شنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 300 22 11 22 201.
شانتی زور ور دی دزڑگی سنم خانا پپیری ساتم دخار خلق دبوتانو سودا گردی چپن پوشو خامارانو سر اوسی دادا غرو پختان تمرا او زڑا ور دی وقت بلگی چی برنگ د کابل اخلما دیر خویونا می اوس هم د پی خور دی انت او آیا چی سشوی زور ورا د حجری یاراندی وانا مرور دی انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پہ انڈی والا نو ماس خوتن میں دپرے انڈی والا پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو پاتن
پاتن کے ہم زمخ کے دوی ترشا پاتن کے ہم زمخ کے دوی ترشا جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا